شنونده رادیو آشنا باشه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پاموکړی د دې سات خبرنو ته ویاند ورځنګ د اسلامي همکارۍ سازمان د ټول افغانانو د حقونو په خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. د اسلامي همکارۍ سازمان د طالبانو له حکومت څخه د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو او خزو د زده کړو او کار په ګډون د دوی د ټولو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د مې د میاشتې د 15مې د غونډې په اعلامیه کې چې د ګامبیا په پلازمینه بنجول کې پرون پای ته ورسېده راغلی، دوی د سوله ییز باثباته او ټول شمول افغانستان څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغانانو پر وړاندې د بشري، حقوقي، امنیتي، نشه یي توکو، ترهګرۍ او نورو ټولنیزو ننګونو پر وړاندې په مبارزه ټینګار کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې ستونزو د حل په برخه کې له طالب چارواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرځېدلي جمهوري نظام استازي وایي دغه شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. دغه راپور د تیرې دوشنبه په ورځ په دغه شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه له خوا وړاندې شو او په کې د افغانستان بشري وضعیت کړکېچن وبلل شو. اندیشه نن ازادي راډیو ته وویل چې پر راپور سربیره په دغه غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 243 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د دې په خبره د وضعیت د ناوړه کېدو څرګندونه کوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونرسیږي دغه هیواد مسأله به حل نشي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد وویل تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې او تفاهم ته ونرسیږي دغه هیواد مسأله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې خلیلزاد له اوسني وضعیت څخه ناراضي ښکاري خو تیر حکومت هم ملامتوي. د ملي مقاومت جبهه ادعا کړي چې یک شنبه ماښام په کابل کې پر طالبانو دوه ځایه برید کړی او اوه تنو طالب ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د مخالف وسلوالې ډلې په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ادعا کړې چې لومړی برید د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له دروازې سره کړی دی. په دې برید کې د یادې جبهې د ادعا په اساس دوه تنه طالبان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د جبهې همداراز ادعا کړې چې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې په دروازه کې هم پر طالبانو برید کړی دی. د طالبانو امنیتي چارواکو لا د مقاومت جبهې د دغه ادعاو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. امریکا خبرونو ته ادامه ورکوو. د بلوچستان ایالت په چمن کې نن په درېیم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده. په دې اړه مو د راپور ته پام راګرځوم.
د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. دوی خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي د کوټې چمن لوی لاره به خلاصه نه کړي. په چمن کې روان پرلت د 2023 کال د اکتوبر له میاشت رئیس پیل شوی او ګډونوال غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو د پاکستان حکومت نه مني. دا پرلت تیره اونۍ وروسته له هغه په تشدد واوښت چې د ګډونوالو په وینا ملیشا ځواکونو د دوی پر کمپ برید وکړ، یو تن په ډز ووژه او له لسو زیات نورې ټپیان کړل. نو شبا آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ غږ اورئ. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداروایي پر حماس او اسرائیل د هدي اکثر فشار راوړل شي څو خبرو ته دوام ورکړي. په غزه کې دوربند ټینګښت په هدف د قاهرې په قربتوب د خبرو د نوي پړاو د دوهمې ورځې له پای ته رسېدو وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سي آی اي مشر قطر ته تللی دی. د مده ویلیام برنز د قطر له صدراعظم سره په یو بیړنۍ لیدنه کې خبرې وکړي. رویترز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي دي چې د دغه سفر هدف پر اسرائیل او حماس باندې هدا اکثر فشار راوړل دي څو بیرته د اوربند په اړه خبرو ته دوام ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا فون دیرلاین د چین له ولسمشر شي جین پینګ څخه وغوښتل چې د اوکراین په جګړه کې په روسیې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د رویټرز خبری آژانس ریپورت لمخې لتیرو 15 کلو رئیس د لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر د اروپا په سفر وتلی او نوموړی پرون پاریس ته رسیدلی دی. د اروپای کمیسیون مشر میرمن فون دیرلاین ویلی چې له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلې خو مهمې دي. د چین ولسمشر داس مهال د اروپا سفر پیل کړی دی چې د اروپایي ټولنې او چین ترمنځ پر یو شمېر سوداګریزو موضوعاتو لانجې روانې دي. د اوکراین د دفاع وزارت استخباراتو عمومي ریاست ویلي دي د ماسکاو تر ولکې لاندې د بردیانیسک په سیمه کې د روسي هغه چارواکی له منځه وړل شوی چې د اوکراینی زندانیانو په شکنجه تورن وو. د اوکراین د دفاع وزارت که څه هم په مستقیم ډول دغه وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی خو ویلي دي چې یفګینی انانی فیسکی په هغه چاودنه کې وژل شوی چې پرون یک شنبه پر موټر باندې شوی وه. بلورته د روسیې د څېړنو کمیټې په یو بیان کې ویلي چې بردیانیسک په سیمه کې یو محلي چارواکی د موټر په چاودنه کې وژل شوی خو دوی د دغه کس نوم نه دی یاد کړی.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC له طالبانو د ټول شموله حکومت جوړېدو او د میرمنو حقونو خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د اسلامي همکارۍ سازمان د ګامبیا په پلازمینه کې د خپل 15 سرمشریزي پریکړه لیک په یو برخه کې د افغانستان سره د مرستو کولو سربیره د میرمنو او نجونو زده کړو او کار پر حقونو ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د دغه وزارت یا ویان په مشرۍ یو پلاوی له افغانستان نه د اسلامي همکارۍ سازمان په دغه سرمشریزه کې ګډون کړی.
د اسلامي همکارۍ سازمان د 15 سرمشریزي دوه ورځنۍ غونډه د یو پریکړلیک په خپرولو سره د ګامبیا په پلازمینه کې پای ته رسیدلې. په دغه پریکړلیک کې د فلسطین او نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې میرمنو ته د حقونو په ورکړې او ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار شوی.
افغانستان کې د مقاماتو څخه یعنی د طالبانو څخه غوښتنه کیږي چې د دوامدار ثبات او د بشري حقوقو د ساتنې لپاره په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو د اساسي حقوقو په برخه کې د ټول شموله حکومتداري لاره ګامونه پورته کړي.
د اسلامي همکارۍ سازمان په دې پریکړه کې د طالبانو سره د تعامل په دوام سربیره د افغانانو د کړاوونو د کمیدو لپاره هغوی سره د بشري مرستو په برابرولو باندې هم ټینګار شوی دی. دغه سازمان د حاکمو چارواکو په نوم له طالبانو غوښتنه کړې چې ډاډ ورکړي ترڅو افغانستان خاوره د تروریزم پر ځالو بدله نشي.
کانفرنس په افغانستان کې د تروریزم او افراطیت سره مبارزه او د ډاډ ترلاسه کول چې دغه هیواد خاوره په هیڅ بڼه د ترګرو ډلو او یا شبکو له خوا د خوندي پناه ځایونو په توګه ونه کارول شي په دې باندې هم ټینګار کیږي. هغه ګواښونه چې له افغانستان څخه راولاړیږي باید ورته حل لاره ولټول شي.
دینی سیاسی فعالان او دینی عالمان طالبانو ته د اسلامي همکارۍ سازمان سپارښتنه بی ګټه بولی.
په تیرو 16 کلونو کې OIC او د نړۍ اسلامي هیوادونو علماي کرامو بار بار په طالبانو باندې دا غږ وکړ چې د تونلارۍ څخه لاس واخلي او د اعتدال نارمل ژوند ته طالبان راستانه شي. خو طالبانو هیڅ وخت دغه علما او د OIC خبرو ته کوم ارزښت نه دار کړی. په دغه 13 میاشت کې د اسلامي ټولنې مشر شیخ محمد بن عبدالکریم العیسا ویل چې طالبان د اسلامي نړۍ باور ورستر بلې د لاس اور کوي، د خودو سره توپیری چلند کوي او دا توپیری چلند په اسلام کې جای نه لري. د طالبانو سیاست په جنسیتی توپیر ولاړ سیاست ده.
د طالبانو حکومت د اسلامي هیوادونو د 15 سرمشریزي پریکړلیک په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خود طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو وخت پر کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې دغه سرمشریزي په غونډه کې دغه وزارت ویان او د نړیوالو ټولنې د برخې مشر عبدالقهار بلخي ګډون کړی وو. احسان لاریو زای، امریکا غاګ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غاګ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وی د هغه نو وروسته چې د بخوانی لومړي وزیر عمران خان پلویانو د هغه د نیول کېدو په اعتراض کې پر پوځي ودانۍ برید وکړ، په سیاسي توګه د خلکو ځپل زیات شوی دی. په دې اړه په موخه یې په اسلام آباد کې د امریکا غږ د خبريالې سارا زمان د راپور پښتو ژباړه ده.
فهمیده فاروق د تیری میاشتنی اپریل په اخیره کې د پاکستان ستري محکمې ته د تګ لپاره په ساتلو سفر وکړ، ځکه د هغه زوی فهیم حیدر د شاوخوا یو کال راهیسې په پوځي زندان کې دی.
دا ډیر سخت وخت دی، زه نشم ویلې یوازې مونږ پوهیږو چې دا کالم څنګه تیر کړی دی.
هیدر په هغه سلو ملکیانو کې شامل دی چې په پوځي محکمو کې محاکمه شوې دي. دوی د هغې نه وروسته ونیول شول چې د مئی په نهمه د پخواني لومړي وزیر عمران خان پلویانو د هغه د نیول کېدو په اعتراض کې په پوځي ملکیتونو بریدونه وکړل. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د یوې 15 کسیزه قاضیانو اعلی محکمې د ملکي وګړو پوځي محاکمه بنده او د اقدامې غیر قانوني وبلو، خو حکومت سمدستي د دې پریکړې ضد عریضه وکړه او د دسمبر په میاشت کې 16 کسیزه قضایا پلاوی د پوځي محاکمو د بیا پیلولو اجازه ورکړه.
میس فیلینګ کې سات
زداز غمم او پدې احساس سره عدالتونو تنظیم چې په پاکستان کې قانون او اساسي قانون به ارزښته شوی دی.
irrelevant ho chuke
د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر حارث خلیق وای پوځي محاکمې د تیر کال د مئی میاشتې راهیسې په سیاسي توګه د خلکو د ځپل کېدو یو بیلګه ده.
سو دیر از ا ریکلیمینګ
د مئی د نهمې نیټې په نتیجه کې پوځ د سیاست او د پریکړو کولو قدرت بیرته ترلاسه کړ.
از ا کانسیکوئنس اف مئی 9
په خوانی لمړی وزیر عمران خان د تیر کال د اگست میاشتې راهیسې په زندان کې ده. هغه په ځان لګیدلی ټول تورونه ردوي. په پاکستان کې پرسنل کې د هغه د نوم په ویلو بندیز دی. په پاکستان کې د رسنیو د سارنې یو اداره فریډم نت ورک وای چې د فروری په میاشت کې په ایکس شبکې بندیز د محدودیتونو زیاتې دل خای د ځین خبريالانو نه د چارواکو د بدنامولو په تور تحقیقات روان دي.
میډیا از ټوټلی نو باګ ډاون
رسنۍ اوس په بشپړ توګه سانسور کیږي. په پاکستان کې سانسور وو خو په دې کې چې نو
سانسورشپ پاکستان وډ ناټ اون دیس لیول.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د فروری د پارلماني انتخاباتو وروسته چې د عمران خان ګوند پکې د بینظمۍ او شکایت وکړو د امنیت د ساتلو لپاره ایکس بند کو. د اپریل په لومړیو کې د پاکستان پوز شلتنه هغه کسان خوش کړل چې تر یو کال پورې په بند محکوم شوو، خو د هغه نور کسانو برخلیک ناصرګند دی چې لا اوس هم په پوزي توقف کې دي. پلسکونو کورنۍ لا هم د خپل عزیزانو د علني محاکمې لپاره مبارزه کوي چې یو کال د مخنیول شوی او په پوزي توقف کې دي. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د اسرایل پوز له خلکو غوښته چې د رافا له خار نه ووزي. دوی غواړي چې په رافا کې ځمکني عملیات پیل کړي. دا اقدام د اوربان لپاره د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر په شمول د نړیوالو منځګړو هڅې له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. د رافا اوسیدونکي وایي چې دوی بل ځای ته د تلو وس او توان نه لري. د موضوع تفصیل
نږدې 1.4 میلیون فلسطینیانو چې تر نیمایي زیاته برخه د غزې اوسیدونکو دي په رفا او ورڅیر وسیمو کې پناه اخیسته ده. د اسرایلو د پاوزیو ویان ویلي چې 200,000 کسانو ته امر کړی چې د خار پریږدي او د مواسی په نوم امن سیمه ته پناه یوسي. د رافې د خار اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ یو لړ معلوماتي پاڼه ترلاسه کړې چې پکې د خلکو د وټلو او امنو بشري زونونو ته د تللو سپارښتنه شوی و.
زه چیرې لاړ شم؟ زه خو پیسې او نور څه هم نه لرم. زه او ما سره مې ماشومان ډېر ستړي شوی یو. زه چیرې لاړ شم؟ چیرې جوان سخت دی او مونږ ته درفخار او سیدونکو هم په خ نظر و نه کتل.
د اسرایل تازه اعلان د اوربان لپاره د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر په شمول د نړیوالو منځګړو هڅې لخند او ځان سره مخامخ کړي دي. حماس او قطر خبرداري ورکړه چې پر رفح یرغل به مذاکرات زیانمن کړي. د اسرایل نږدې ملګری امریکا په وار وار د تل ابیب نغوختی چې د عملیاتونو ډډه وکړي، ځکه چې د واشنگتن په باور د ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره معتبر پلان شتون نه لري.
موږ اوس داسې خلک یو چې یوازې خدای لرو، نور نو موږ کومه سرپناه خواړه او به او نور شیان نه لرو. موږ سره د اسرایل پاوز او نړیوال ټولنې ژمنه کړې وه چې رفح به خوندي وي، خو له بده مرغه دوی موږ ته د تخلیه خبر راکړو.
اسرائیل رفح د حماس آخري سنگر بولی او ټینګار کوي چې حماس ته د ماتې ورکول لپاره اړینه ده چې په دغه خار باندې ځمکني عملیات وشي.
په غزه کې خدای داسې ځای نه دی پریښی چې امن وي. دوی اړ کړلو چې غزه پریږدو، ځکه چې رفح امن ده، اما دا هم په ناامن ځای بدل شو.
د اوربند لپاره د امریکا، مصر او قطر د حادثو سره سره د اسرائیل لمړي وزیر بنیامین نتنیاهو تیرونه یو ځل بیا وویل چې پاوځي د اوربند معاملې پښتون یا نشتون کې پر رفح یرغل کوي، څو خپل مقصد ته چې د حماس ختمول دی ورسیږي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. سره لدې چې د امریکا په بیلابیلو پوهنتونونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ د احتجاج کوونکو خیمې ایسته شوي، خو بیا هم د فلسطینیانو ملاتړي محصلین خپل دریز نه بدلی. ځینې شنونکي وایي چې د مظاهره کوونکو د اعتراض دوام به ښایي د 2023 کال ولسمشریزو ټاکنو باندې اخیزي وکړي. په دې اړه د امریکا غاک د خبريالې د ویرونکا بل جویس د راپور پښتو ژباړه ته ساسو پام را ګرځو.
پولیسو د تیر شنبه پر ورځ د ورجینیا په پوهنتون کې لشلو زیات احتجاج کوونکي ونیول او د دوی خیمه په زور لری کړی. خدا سخکاری چې د چلند مظاهره کوونکو هوډ نوی کمزورې کړي. د سه شنبه پر ورځ وروسته له هغه چې پولیسو د نیویارک د کولمبیا پوهنتون لانګړ څخه مظاهره کوونکي محصلین وویشتل، د نیویارک خاروال اریک اډمز د ای بی سی تلویزیون د دې اونۍ په خبرونه کې راڅرګند شو. نو موري وویل چې د قانون پلي کوونکو ادارې به د محصلینو د فراغت د غونډو پر مهال په پوهنتونونو کې نظم یقیني کړي.
موږ خپل دند تر سره کړو او که ادارې وغواړي چې خپل محصلین فارغ کړي او محصلین د خپل کورنۍ سره خپل مانځنه تر سره کړي، موږ به یقیني کړو چې دوی دغه کار په پوره امن فضا کې تر سره کړي.
د امریکا ولسمشر د تیرې پنځشنبه پر ورځ احتجاج کوونکو ته مخاطب شو. د نوموړي د ټاکنیزو سیالیو یو مشر میچ لانډریو د یکشنبه پر ورځ د سی این این د ملت ته په خطاب پروګرام کې د ولسمشر بایدن اصلي پیغام وړاندې کړو.
ټول خلک د احتجاج کولو حق لري، خو دوی باید سولیز احتجاج وکړي. که دوی له تاوتریخوالي ډک احتجاج کوي، دوی باید دغه ډول احتجاج پای ته ورسوي. د دغه کار لپاره اجازه نشته. د یهودیت پر خلاف د کرکې لپاره ځای نشته. د اسلام څخه د کرکې لپاره ځای نشته.
بلخوا د جمهوری غختون کې ګون احتمالي نومان ډانلډ ټرمپ د یک شنبه پر ورځ د فلسطینیانو په ملاتړ په احتجاج کوونکو باندې یو ځل بیا نیوکه وکړي. نو موري د رښتیا په نوم په خپل ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې بایدن د دغه خطرناکو احتجاجونو اصلي لامل دی. شنون کې وایي دا د ټرمپ لخوا د بیا ځلې ټاکل کېدو لپاره د نوموړي د هڅو یو برخه ده.
نوموړی د محصلینو په ګډون د احتجاج کوونکو نیول کېدل او د پوهنتونونو له احاطو څخه د هغوی لرې کېدل غواړي. خدای پر دې نه پوهېږي او یا دا چې نه غواړي وې مني چې ولسمشر پر دغه کار کم مخامخ کنټرول لري.
Little direct control over any of this.
حکومت محصلین احتجاجونو ته دوام ورکړي. دا چاره به د نومبر میاشت کې په ولسمشری ژو ټاکنو اغیزه ولري.
I think the protests generally do.
زمونه نظر احتجاج کوونکو عموما د ډونلډ ټرمپ سره ښه کوي، ځکه دوی د نوموړي د لوی شمېر ملاتړو د نظریاتو مخالف دي. د دې زیات امکان شته چې د دوی لوی شمېر به په ټاکنو کې ګډون وکړي. خو د دې سره هم مهاله دوی به د ځوانانو او په ځانګړي ډول دوغو چې له ډیموکراتانو ولسمشر بایدن څخه ملاتړ کوي ترمنځ رائے ورکول راکم کړي.
تما ده چې د هالوکاست په میوزیم کې د خبرو پر مهال به د سې شنبه پر ورځ ولسمشر بایدن د يهودیت پر خلاف د کرکې سره د مبارزې په اړه خبري وکړي. د پخوانی ولسمشر ټرمپ اونۍ به هم بوختوي. د به د خپل جرمي تورونو له امله په نیویارک کې خپل محاکمه او د می پر یو لسمه په نیو جرسی ایالت کې د خپل ټاکنیس کمپاین د پیل په چارو کې بوختوي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په پیښور کې یو افغان فعال په خپل کور کې د خپل سیمې نورنجونو ته د غاڼو جوړول هنر ورزده کوي. دغه فعال چې لیوزایی اوسیدونکو سره واده کړي تر ډیره له نورو کاري فرصتونو نه محرومه ده. زموږ همکارې مسکا صافی کور ته ورغلې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د کور په پورتنی پور کې راغونډې شوې دغه افغان انجونې د زرغونې څخه د مریو په واسطه د غاڼو د جوړولو هنر زده کوي. شپږویشت کلنه زرغونه وایي اول یې دا هنر په خپل زده کړ او اوس هڅه ده چې نور هم ترې برخمن شي، څو راتلونکي کې د ګټې وټې لار پیدا کړي.
اول خو ما د دې ټریننګ واغستلو زده میکو، زما خپل هم شوق چې ارتفیشل جیولري زده کما. نو سه یو نیمه میاشت کېږي چې زه جینکۍ پنځل شینه پې د ما سره غو ته خیمه. او دلته زمونږ چې کوم علاقه ده دلته ډېر جینکۍ چې وغه تعلیم یافته نو، نو ما غوښتل چې کوم جینکۍ چې تعلیم یافته نه دي نو هغه یو څه زده کړي او تر څو چې خپل فیملی سپورټ کړي.
لکه زم چې زه زده کوم زه بیا جوړوم او مخکې دکانونو والای کسو غخلی او کسو وی چې لکه مونږ ته جوړ کانو زی ورته جوړوم چې لګي پیسې لکه ما ته راځي او خاون سره مې مغه کوم کور کوي کېغه کې هر څه خرچه کی زم چې خاون سره مې لکه زه سپورټ کوم خاون مې چې دی لکه دومره سی کار نه دی نو زم چې صدغه پیسې شي صد ما شي لکه کور خرچه پی روانه.
زرغونه په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. هغه چې ژیړ یا ای سی سی کارت لري وای د تعلیم او اسنادو سربیره خې دندې ته لاسرسی نه لري.
اکثر زینه ته زه غواړم چې تعلیم مشته دی بی ای دی خو ما ته وظیفه په اسانه نه ملاویږي. هر چرته زمم دی چې اسنادو نه مې ګوري سی وی ګوري و ډیر ښه تعلیم دی چې کله زه خپل کارت ورته وخیم نو ما ته وی چې وظیفه دی نشته دی نه درکو درته ځکه دا ډیر کارونه پی واره او سینه ای سی د پاره وی.
د څلور اولادونو مور زرغونې چې د یو پاکستانی سره واده کړي وای څو ځلې یې د پاکستان تابعیت لپاره غوښتنه کړې ده.
زما خپل ته په خبر کې واده شوې ده او زه خو کوشش کوم چې ماته نېشنلټی ملو شي. ډېر ځایونه ته لاړ اسلام آباد ته پورې ماته نېشنلټی نه ملاویږي او خلک وایي چې نېشنلټی به درته ملاویږي. بیا چې کله نه درته لاړ شو کله راته وایي چې ته په پاسپورټ نه وې کې پاسپورت مې نه وې کو بیا ویل پینځه کاله بدل توسي کی حالکه زما پیدایش ردی زی دي زدل تا اوسیدلې ما بیا مراته و دینه پس به 15 کال اوسېږي پاسپورت چې د کله نه جوړ کو بیا به ویزه لګې میاش په میاش تک راتک بکې نو ټول ته پته ده چې ویزه خو نه لګې ډیر په مشکله او پاسپورت هم نه ملاویږي نو زه به څنګه کوم
کڅه هم د پاکستان سترې محکمې په کال 2022 کې پریکړه کړې و هر هغه افغان چې پاکستانی سره یې واده کړی وي ورته د تابعیت ورکړل شي خو لا تر دې دمه دغه مسله حل شوې نه ده مسکا صاحبای امریکا غاک پېښور
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو څپو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ ماخبنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو څپو اوریدلی شئ سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لندو چپو 2015.0 میگا هرتز دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو چپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو چپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ریدلشی
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
چین ته د خپل وروستي سفر پر مهال د امریکا د بندنوي چارو وزیر انټونی بلینکن د چین له ولسمشر شي جین پینګ څخه غوښتي چې د روسیې د دفاعي صنعت څخه د ملاتړ لاس واخلي بلینکن ویلي چې په حقیقت کې پر اوکراین د روسیې د برید له لومړۍ ورځې دوی د چین سره په اړیکه کې دي بلینکن ټینګار کړي چې دوی له هماغه وخته چین روسیې ته وسلو نه ورکولو ته هڅولې د بلینکن په وینا دا وسلې به له روسیې سره پر اوکراین د تیری د دوام سبب شي بلینکن زیاته کړه چې چین څه کوي هغه د روسیې له دفاعي صنعت څخه ډیر مهم ملاتړ دی دغه ملاتړ له روسیې سره مرسته کوي چې په پراخه توګه خپل یرغل ته دوام ورکړي او له بندیزونو د صادراتو له کنټرول سره مبارزه وکړي بلینکن ټینګار وکړو چې که تاسې د تیر کال پر مهال د روسیې له خوا د ټانکونو توغندیو از غراوال و موټرو تولید ته وګورئ د سړې جګړې د محل چې شوروي اتحاد موجود او په ګډون په معاصر تاریخ کې روسیې په دومره زیات سرعت سره وسلې او مهمات نه دي تولید کړي بلینکن پوښتنه وکړه چې روسیې څه ډول دغه کار کوي د بلینکن په وینا د دې لامل هغه پریمانه تجهیزات تخنیکی ابزار واړه برقی سامان او نقشې دي چې زیاتره یې له چین څخه روسیې ته ورځي او یا سلنه د ماشینونو کورزی او نوی سلنه دغه وړی الکترونیکی پورزی له چین څخه روسیه ته ورزی بلینکن خبر ورکړي چې دغه وسایل دو دوه موخو لپاره کارول کیږي خو امریکا پر روخانه ډول پوهیږي چې دغه پورزی چیري کارول کیږي دغه وسایل د روسیې سره مرسته کوي چې د اوکراین پر وړاندې خپل اشغال ته دوام ورکړي د دې امر دغه پورزی وداسي جګړه لا پسې غځوي چې چین وايي دوی یې پای ته رسیدل غواړي دویمه خبره دا ده چې دا کار د روسیې سره د یو داسې دفاعي صنعت جوړولو کې مرسته کوي چې په اړه یو ټول اروپا کې هیوادونه په ژوره توګه اندېښمن دي دوی فکر کوي چې د اوکراین له جګړې وروسته به دغه دفاعي صنعت د دوی پر خلاف وکارول شي بلینکن زیاته کړه چې له دې امله دا داسې ده چې چین د اروپایي هیوادونو سره د اړیکو رامنځته کولو په لټه کې دی د بلینکن په وینا دغه کار له سړې جګړې وروسته په لومړي ځل د اروپا امنیت ته سخته ننګونه پېښوي بلینکن وویل خبر ده چې اروپایان د روسیې د دفاعي صنعت د ملاتړ په اړه سخت اندېښمن دي دا ځکه چې دا کار نه یوازې اوکراین بلکې د اروپا امنیت ته ګواښ پېښوي بلینکن ټینګار وکړ چې نوموړي چینایي چارواکو ته ویلي چې دوی نشي کولی دواړو کارونو ته دوام ورکړي دا د امریکا د حکومت رسمي دریځو چې تاسو ته مو وړاندې کړ
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورئ تر بیا خدای مرسته